ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. هیله ده ژوند به مو خوشحاله تیریږي. د دې اونۍ په خپرونه کې په دوو موضوعاتو خبرې کوو. لومړی به واورئ چې ولې ځینې ځوانان په ژوند کې د واقعي هڅو پر ځای هڅه کوي چې جعلي شخصیت ځان ته جوړ کړي. د خپرونې په دویمه برخه کې په دې غږیږو چې ځوانان څنګه د بهرنیو پوهنتونونو سکالرشپونه لاسته راوړلی شي. د خپرونې تر پایه مو ملتیا غواړم. ځوانان ډیر دي چې په خپلو هڅو یو مقام ته رسیدلی او لاسته راوړنې لري. برعکس بیا داسې ځوانان هم شته چې هیڅ یې نه دي کړي، خو په مجلس کې چې کینی تر ټولو یې غټه وایي او په خپلو کمو وړتیاوو ځان تر ټولو ستر ګڼي. ځوان لیکوال ظاهر څراغ وایي داسې ځوانان یې لیدلي چې د خپل ژوند تصویر یې له باټو جوړ کړی.
زموږ په ټولنه کې ځینې ځوانان شته چې په جالی توګه خلکو ته غواړي چې ځان ډیر ښه، ډیر با کرکټر، ډیر با شخصیت انسان ځان ثابت کړي. او دا واضح خبره ده موږ تاسو چې وړتیا د یو انسان استعداد، لیاقت او د ده ښه شخصیت، ښه کرکټر دا هیڅکله نه پټیږي. البته جالی ژوند په ځان خودنه او هغه څه چې انسان غواړي چې خلکو ته ځان یو ډیر د با شخصیت او لایق او با استعداد کس په توګه ځان معرفي کړي، په داسې اصل کې چې په دې کې هڅه نه ده. ژوند زما په نظر باندې د دغه انسان د کړه وړه ی د خوې د دته په در نشو خړل.
هغوی چې جالی شخصیت لري په هر مجلس کې دا ډول خبرې کوي چې پلانی ته مې داسې وویل، پلانی مشهور کس ما ملګری ده، پلانی کار مې داسې وکړ او دغسې نورې کیسې کوي. د پغمان اوسیدونکی شجاع د خپلې و همداسې خپلوان په اړه راته وایي.
موږ یو خپل وړاندېوال هغه به دائم لافې باټې وهلې چې په فلانی مې داسې مرمۍ تېره کړه، په فلانی مې داسې مرمۍ تېره کړه. پوه شوم بعضې خلک دي چې انډیوال زړه ډېر وړوکی زړه لري خو ډېرې غټې غټې باټې ولي. هغه خو داسې دروغ ویلې چې زه خپله هم قمندان یم، ما هم انډیوال اکمالات کوم او ټول کار زه خپله کوم، در حال کې چې هغه فلزکار و خپله یې. پوه شوې له دروغو نه به یې دا ویلې. خو کله چې موږ دلته راوسته چې وم لیدلی پوه شوې، هغه بیچاره فکر نه کوم چې ما خپل فلزکاري هم انډیواله په سمه توګه کولی نه سو. نه پوهېږي اوس هم باټې وهي. دا بعض خلکی چې دی عادت سوی.
لیکوال او ژورنالیست حیات الله نظری وایي ځوانان ځکه د جالي شخصیت پوستکی اغوندي چې دوی خپل سویا نورو ته لوړه وخی.
زیاتره کسان په دې کې ځان راحت احساسوي او خوشاله وي چې ځان یو چاته یعنی ښه وښیي او چاته لوی وښیي. په هغه اندازه بندی نه وي. ډېری کسان زه ګورم بدبختانه ملګري شته دی، هم داسې کسان شته دی چې په اصل کې دوی یو رقم ځان ښیي، خو هغه که چېرته بکګراوند وګوري هغه بل څه وي. نو ډېری ملګري دي چې په دې خاطر باندې چې یو چاته ښه معلوم شي، په دې خاطر باندې چې یو چاته یې سویه جیګ وخی، نو ځان خودنه کوي او باټي وهي، یعنی دروغ هم وایي. دوی په دې خاطر باندې چې دوی د یو څه وخت لپاره د یو چا په سترګو کې او د چا په نظر باندې ځان خوخی دغه کار کوي.
د انجینر مطیع الله احمد زی په باور هغه ځوانان چې په خپل ژوند کې د واقعي شخصیت او واقعي لاسته راوړنو پر ځای په کاذب شهرت او کاذب محبوبیت پسې دي، پایله به یې خپله دوی ته ښه نه وي.
دغه ځوانان ته وویلل شي او هغوی وپلټل شي او دې ته یو منظم پروګرام جوړ شي، نو شاید زموږ ټولنې بهبود خواته لاړ شي. او که همداسې کاذب ځوانان را پیدا کېږي او نور ځوانان هم همداسې بیا کوي، بیا دا ټولنه نور هم سره خرابیږي. ما خو هغه ځوانانو ته توصیه دا ده چې له دې هغه نه تیر شي او زحمت وباسي. دغه نوم ځان ته ګټي دا په زحمت بنیم کیږي. زحمت وشتل، زیار وشتل، هم دغه پوړی ته سړی رسوی شي که زیان وباسي. دا خو کاذب په شهرت طلبي ده او دا مخ په خرابي بیا ځکه چې هغه آینده دروغ که یو ورځ وي، دوه ورځې به وي، درېمه ورځې په څلورمه ورځ باندې راښکاره کیږي او دا بیا ده ته هم زیان ده او ټولنې ته هم زیان ده او دی به بیا انزوا خواته ځي.
د حیات الله نظری په وینا د دروغ و مزل لنډ وي او هغه ځوانان چې د ځان په اړه دروغ وایي ژر خلک پیژني او بیا باور نه پرې کوي.
نتیجه یې دا ده چې د څه وخت لپاره یو څوک د ځان ځین راضي ساتي، د څه وخت لپاره، د لنډې مودې لپاره. لنډه موده بعد د هغه سړی ورباندې پوهېږي چې دا هغه څه چې ځان ښودلی وه هماغسې نه دی. ورو ورو میده میده کوشش کوي چې ځان ورځین لرې کړي. لکه ځان ښودنه په دې معنی ده یو څوک په واسطه باندې راشي چوکۍ ته، کمپیوټر ورته کښېږدي چې کار وکړه او دوی په کمپیوټر باندې بلد نه وي. نه په واسطه باندې راشي خو بیا مجبور دی چې هغه کس د کمپیوټر د مخې نه لرې کړي او یو بل کس راولي. نو دا د دې باعث کیږي چې بیا وروسته هغه خپل اعتبار کم کړي او څوک ورمن اصلا باور ونه کړي.
ځینې ځوانان چې په مجلسونو کې باټ وهي د نورو لخوا تشویقیږي چې دا کار ځوانان نور هم د جعلي شخصیت لور ته بیایي. عبدالملک ستانیزی وایي ځینې خلک د ټوکو په نیت دا کار کوي خو په پایلو یې فکر نه کوي.
دوی چون یو طنز ترې جوړ کړي دې موضوع نه اکثریت دغه په هغه شخصیت او په موقف باندې پوي چې را ته په دغه لیول کې سړی خو دا چې هغه ځان جګه خبر وکړي دوی هغه جګه خبرې ته طنز په سترګه ګوري هغه بیا په تکرار یو دوی پورې خاندي یو قسم ګپ غوندې ترې جوړ کړي ریشخان پی وهي د دې لپاره چې یو څوک په اصطلاح استهزاء کوي یا په اصطلاح هغه باندې یو قسم ریشخان وهي د دې لپاره هغه نورم تشویقي وي یاره ته رښتیا هم په دغسې شکل سړی او دومره پیاوړی او دومره تکړه دا ټولنیز مشکل موږ لرو چې باټو ته داد ورکول کېږي هغه تشویقیږي.
انجینر متی الله احمد زی وایي ځوانان دې د خپل شخصیت په اړه هغه څه ووایي یا د ځان هغسې وښیي چې دي. په دې برخه کې افراط او تفریط ځوانانو ته تاوان کوي.
ځوانان خو باید ښه مورال ولري په هر ځای کې خو د دروغو خبرې دا فایده نه لري. څه شي هغه خلکو ته واضح کړه چې ته په ټولنه کې هماسې ومنل شي او ته چې څومره یې او څومره پرمختګ کوي بیا هماسې منل کېږي. که ځان غټ ښودل یا ټیټ ښودل دا د اصلا د ځوانانو لپاره ښه خبره نه ده. په کوم اوسط کې شي په کوم ځای کې شي هما ښودل دا ښه خبره ده. ایمان نظر
ډاکټر عبدالملک ستانیزی له جعلي شخصیت څخه د راګرځولو په خاطر د حل لاره دا بولي چې په ټولنه کې دې د هرې طبقې خلکو احترام وشي تر څو هغوی مجبور نشي چې د محترم کېدو په خاطر ځان خلکو ته بل ډول وښيي.
د دې موضوع د حل لپاره تر ټولو ښه لاره حقایقو ته تسلیمېدل دي. هغه د ټولنې هم او په فردي لحاظ هم یعنی په فردي لحاظ هم چې څه یو هغه باید ومنو چې دغه یم په دغه لیول کې یم یا دغسې اوصاف دي راکې دومره وړتیا لرم او دومره وړتیا نه لرم. او همداشان په ټولنیز لحاظ یو څوک چې کله استهزاء نشي تمسخر نشي هغه څوک چې هغه په ټیټه کچه کار کوي یعنی په یو ټولنه کې باید د هر مسلک خلکو ته ټولو خلکو ته هغه په هر لیول په هر کچه کار کوي او په هر موقف کې کار کوي او په هر څنګه کې کار کوي کله چې دوی ټولو ته احترام وکړو محترم یو غنو په دغه صورت کې بیا دغه د باټو وهل او د یو چا ځان لوړ خودل د لمنځه ځي.
ساندې څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري
دا چې ولې ځوانان د جعلي شخصیت نقاب غوندي هغه ځوانان چې جعلي شخصیت خپلوي پایلې څوي او څه ډول ځوانان د جعلي شخصیت له خپلولو راګرځول کېدای شي په همدې اړه مو له ټولنپوه عبدالرشید لودین سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. دین صاحب په پایل کې دا راته وایي چې ولې ځین ځوانان جعلي شخصیت خپلوي یعنی دوی ولې د دې پر ځای چې د ځان په اړه واقعیت وایي د ځان په اړه هغه خبرې کوي چې سمې نه وي.
دا مختلف عوامل لري. ځوانان په دې عصر زمان کې د ټولنې د تنگ فکرونو او تنگ حلقاتو په منځ کې راګیر دي او هغې ځان منل او هغې کې منلیدل یا هدف ته د رسیدلو لپاره هغوی مختلف لارې چارې سنجوي او د هغې نه استفاده کوي. نو زموږ ټولنه د رښتیا سره د رښتینی سیرې سره سره کم برخورد لري او ټولو ته واضح دی چې ځوانان په کور کې هغه رقم یو برخورد ورسره نه کیږي چې هغوی خپل هغه اصلي فکر هغوی ته واضح کړي یا هغوی سره آزادانه خپل مشکلات شریک کړي. نو د کور نه شروع کیږي چې هغوی په کور کې د منل کېدلو لپاره هغوی یو خاص کرکټر ځان ته خپلوي او همدغسې د کور نه بیرون بیا مختلف حلقاتو کې په ټولنې کې هغوی هغه لارې چارې سنجوي چې د هغې د لارې نه هغوی ښه وښودل شي. موږ تاسو پوهیږو چې زموږ په اداراتو کې زموږ په ټولنې کې تملق او چاپلوسي دا په یو فرهنګ باندې بدل شوی دی او په ټولنیزو معاملاتو کې د دې نه استفاده کیږي. نو ځوانان هم د همدغه وضعیت ښکار دي او همدغه ټولنې کې ځان منلو لپاره دغه سینمایشي کارونو ته مخه کوي او د هغې د لارې نه خپل هدف ته ځان رسولو لارې چارې سنجوي.
مننه. ستاسو په نظر کله چې یو ځوان جعلي شخصیت خپلوي پایله یې څه کیږي؟ یعنی دی بالاخره کوم لوري ته ځي؟
هیواد صاحب، تاسو څنګه چې په اول سوال کې واضح کړ چې دغه کوم کریکټر چې هغوی ځان ته خپلوي دا جعلي کریکټر دی، دا هغه کریکټر نه دی چې ځوان هغسې دی او هغسې ځان وښیي. هغه ځان ته هغوی خپل کړی دی د مختلف وجوهاتو او عواملو په بنا باندې. بیا دغسې ځوان خپل ژوند کې د یو شخصیتي خلا سره مخامخ کیږي او دغه شخصیتي خلا چې بیا ډیر وخته پورې هغې د کریکټر مینس کې وي، نو هغه رواني تکلیفونه هغې ته پیدا کوي، ځکه چې هغه یو کاذب قناعت ورکوي خلکو ته، خپل ټولنې ته، خپل فامیل ته. نو یو بیگانگی خپل ځان نه پیدا کیږي او په یو ګرداب کې راګیر شي، ځکه چې هغه یو تاثر جوړوي او بیا د هغې ساتلو دپاره هغه مسلسل په هماغه تاثر کې قرار لري. نو یو فاصله پیدا شي د هغې د کریکټر او د هغې د کوم فکر چې دی، کوم څه چې هغه غواړي، نو بیا مسلسل هغه د همدغه دروغ د ساتلو دپاره نمایشي کارونه کوي، دروغ وایي، ځان لوی ښایي او لویه کې هغه بیا هغه څه نه دی چې هغه ښایي خلکو ته.
لودین صاحب، نو ستاسو په نظر د حل لاره څه ده؟ یعنی ځوانان څنګه باید له جعلي شخصیت څخه راوګرځول شي او دوی بالاخره یو واقعي شخصیت ولري؟
نو د دې نه د وتلو دپاره ځوانانو ته د یو خاص جرأت ضرورت دی چې څنګه دي هغسې خپل ټولنې ته واضح کړي، خپل فامیل سره خپل مشکلات شریک کړي او کوم څه چې هغوی د دروغو د لارې نه خلکو ته ښایي کولی شي چې هماغې دپاره زحمت وباسي، زحمت وګالي او هغې اهدافو ته رسیدلو دپاره چې څه هغوی دنیا ته په دروغو ښایي هغه په رښتیا باندې حاصل کړي. مشکلات شته دي، خو د دې ټولو په مقابل کې د گفتار نه یا د دروغو نه وتل او عمل میدان ته راتګ به زه فکر کوم ښه لار وي ځوانانو ته چې د یو جعلي شخصیت نه ووځي.
د ازادي راډیو خپرونې اوس شپه او ورځ څلیرویشت ساعته اورېدلای سئ. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
هر کال یو شمیر هیوادونه افغان ځوانانو ته بورسونه یا سکالرشپونه ورکوي چې دا سکالرشپونه د لیسانس، ماسټری او دکتورا د تحصیلي دورو لپاره وي. په سکالرشپ کې له محصلانو سره مرسته کیږي چې په وړیا ډول یا هم په ډیر کم لګښت په یو معتبر پوهنتون کې زده کړې وکړي. هر هغه ځوان چې له دولسم ټولګي فارغ وي کولای شي د سکالرشپونو د شرایطو په پوره کولو سره اپلای ورته وکړي او په بهر کې لوړې زده کړې وکړي. په هند کې افغان محصل سیدالله برکتزی وایي داسې ډېرې لارې شته چې ځوانان له سکالرشپونو ځان خبرولی شي او بیا چې د سکالرشپ په شرایطو برابر وي کولی شي اپلای ورته وکړي.
هغه محصلین که غواړي بهر ته د لوړو زده کړو لپاره لاړ شي، هغوی د خپل ځانونه د سوشل میډیا نه خبر کړي. په افغانستان کې زیات پیجونه دي، ایجوکیشنل پیجونه دي، د دوی څخه ټول دغه سکالرشپونه اعلانېږي او همدارنګه د همو هیوادونو د پوهنتونونو ویبسایټونه دي فالو کوي یا تعقیبوي، ځکه په لومړي ځل باندې د همغه پوهنتون د کوم لخوا چې سکالرشپ ورکول کیږي هغوی اعلانوي او دې لخوا نه کولی شي محصلین خبر اوسي او خپل سبتنامو کې دغه پروسیجر پر مخ یوسي او بهر ته د لوړو زده کړو لپاره لاړ شي.
په مالیزیا کې افغان محصل رحمت کټوازی وایي ځوانان باید لومړی د خپلو زده کړو رسمي اسناد د سکالرشپونو لپاره تیار کړي او که ضرورت وي بهرنیو ژبو ته دی وژباړي او د اړوندو ادارو تر څنګ دی د بهرنیو چارو وزارت لخوا هم تایید کړي. په ورپسې مرحله کې دی بیا په سکالرشپونو پسې وګرځي.
بله پروسه دا ده چې محصل یا نومان باید د مختلفو سکالرشپونو شرایط ولولي، چون د هر هیواد سکالرشپونه چې ورکول کیږي هغوی خپل او بیل شرایط لري. که چېرته کومه ستونزه وي، مشکل وي، هماغه سکالرشپ یا برج چې تاسې نوملیکنه ورته کوئ په هغه برخه کې تجربه لري یا مخکې تللي وي، پکې له هغوی سره مشوره وکړئ، پوښتنې ورڅخه وکړئ او مرسته ورڅخه وغواړئ، تر څو پورې هغه کوم شرایط چې د مختلفو برسونو دي هغه تاسې ته تشریح کړي او تاسې بالاخره وکولای شئ چې د پروسې پیل په کامیابۍ سره وکړي.
نور الحق حیدر انګلیسي ژبه د سکالرشپونو د ترلاسه کولو مهمه کلی بولي. د نوموړي په وینا ډېر پوهنتونونه له امتحان مخکې د سکالرشپونو له غوښتونکو د ټافل او آیلتس نمرې هم غواړي، چې که څوک یې ونه لري په لومړي ګام کې له سکالرشپ څخه محرومیږي.
دوی د انګلیسي خپل امتحانونه دي، په دغه امتحانونو کې به د هر پوهنتون هر بورس سکالرشپ خپل معیار لري، چې زما دومره په ټافل کې د دوه امتحانونه دي چې ټافل او آیلتس دي، وایي چې زما په ټافل کې دومره نمرې په کار دي، په آیلتس کې معادلې دومره نمرې په کار دي، دغه امتحان ضرور دی. شرط یې لیکلی که د چا دغه امتحان نه وي ورکړی، دا نمرې نه یې اخیستې، معنی مستحق نه دی.
نصرت الله روان چې دا مهال په روسیه کې زده کړې کوي وایي د سکالرشپونو د ترلاسه کولو په خاطر د نمرو فیصدي او نور ټولنیز فعالیتونه هم مهم بلل کیږي.
د دوی اکاډمیک بیکګراوند چې کیږي چې د دوی فیصدي څنګه ده، مثلا مکتب کې او د لیسانس په دوره کې د دوی فیصدي څنګه ده، او د دوی سوشل بیکګراوند یا سوشل اکټیویټي چې دا ډېر مهم دی. اکثرت هیوادونه دی ته ګوري چې یو محصل صحیح ده چې هغه لایق وي، هغه به ښې نمرې لري په پوهنتون کې، ولې دا په اجتماع کې څنګه دی، دا کوم فعالیتونه لري، نور د ځوانو کوم خلاقیت کړی دی. نو ځوانان باید یو فیصدۍ ته باید متوجه وي. د دې په څنګ کې باید دوی یعنی په اجتماعي بخش کې هم دوی باید فعالیتونه ولري.
ننګیالی اتل چې د امریکا په فول برایټ امتحان کې له کامیابۍ وروسته یې په یاد هیواد کې ماسټري وکړه او اوس د امریکا په ماساچوسټس پوهنتون کې دکتورا کوي، د سکالرشپونو د ترلاسه کولو لپاره مهمه خبره د ځوانانو ټینګ عزم بولي.
ما څلور ځله وروسته د غینا د فول برایټ بورسونه تشید امریکای بورسونه دي، څلور ځله ما سر په سر درخواستي ورکړم، څلورم ځل زه پکې کامیاب شوم. په لومړي ځل کې خو زه د انټرویو ته سټیج لاړم، هغه څنګه چې دوی د ما نه پوښتنه وکړه هغه د قناعت وړ نه و. په دوم کال زما په اپلیکیشن کې ستونزه وي، او په دریم کال په ریکمنډیشنو کې زما ستونزه وي، خو په څلورم ځل بیا داسې سراغه شو چې زه پوخ ورته چمتو وم چې په انټرویو کې څه پوښتنه کیږي، اپلیکیشن څنګه په درست شکل او څنګه درست ریکمنډیشن لیټرونه زرا واخلم له استادانو څخه. نو ځوانان ته مې قاطع پیغام ده دی چې شاید تاسو یو کال اپلای وکړئ پاتې راشئ، دوهم کال اپلای وکړئ پاتې راشئ، دریم کال اپلای وکړئ هم پاتې راشئ، په څلورم کې به کامیابیږئ، لاره یې درته پیدا کیږي. او ځکه نو اول شرط په دې کې قاطع اراده ده. نو کله چې انټرویو کې زه هغه د ماستري بورس ته ووتلم، هغې ته مې ورته وویل چې اوس مې څلور ځله اپلای کړی، د شلو هم د هغې نه به مخکې ځو، خو پرېږدم نه.
ننګیالی اتل وایي د سکالرشپونو د ترلاسه کولو په خاطر د غوښتنلیک یا اپلیکیشن لیټر په سم ډول لیکل ډیر مهم دي. د هغه په وینا ځوانان باید په خپلو غوښتنلیکونو کې د پوهنتونونو ادارو ته ثابته کړي چې دوی وړتیا لري او غواړي د مهمو کارونو د کولو په خاطر لوړې زده کړې وکړي.
دوه رقمه دي، خصوصا د امریکې د ماستري بورسو ته دوه رقمه هغه دوی غواړي، چې یو سټډي ابجکټیوز ایسه دوی ورته وي او یو پرسونل سټیټمنټ. په پرسونل سټیټمنټ کې هغه دی یو کس هغه د ژوند او د هغوی د رهبریت قصه ده چې څنګه په ثابت شکل هغه ولیکلی شي. او زموږ و تاسو ملک خو چې د جنګو ځپلی دی، هر یو پکې فوق العاده کیسې لري. هر ځوان، داسې ځوانان شته همدا اوس په کلیو کې چې دوی خپله درس وایي، بیا په څنګ کې ځینې نورو ته درسونه ورکوي، یا مثلا د سپورت یو هغه جوړ کړی دی، دوی ډېر ښه هغه لري، دا باید جوړ شي. د بل چې دا سټډي ابجکټیوز ده، هغه خاص د هغه علمي اهداف دي، مسلکي اهداف دي چې تاسو ولې په دې برخه کې علاقه پیدا کړه. مثلا یو څوک غواړي د زلزلې په برخه کې زده کړې وکړي، د موږ او تاسو ملک هم د زلزلو په بزون کې دی، زلزلې کیږي، دوی کولی شي د داسې تجربې نه هغه کې چې مثلا یو وخت کې زلزله شوې و تلفات ډېر و، یا زلزلې متواترې دي، دولت هم څه نه شي کولای او موږ هم په دې نه پوهېږو په ډېرو مسایلو باندې. نو څنګه کولی شي دا دوی د علمي پلوه مسلکي پلوه دا موضوع ولولي؟ په دې کې کولی شي دوی هغه مضامین چې دوی لوستي مربوط دي خپلې تجربې سره یو ځای او د هغه اداراتو سره چې زلزلو مربوطی دوی کار کړی کنه. نو دا به کمیټې د پاره په دا ډیره په زړه پورې مسله وي.
تاندې څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اورئ؟
درنو اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې له شای ابراهیم سره غږیږو چې په انګلستان کې لوړې زده کړې کړې او یو وخت په افغانستان کې د انګلستان د سکالرشپونو یا چیوینینګ بنسټ مشر هم و.
هر بورسیا پروگرام خپل ځانګړی پروسی لري. مثلا کتا سی د شیبنینګ پروگرام ته اپلای کوي ماسترۍ د پاره غتا چې دوه کاله تجربه غواړي، باز په برنامه دي شاغي تجربه نه غواړي، فرق کی. خو هغه په عمومي ډول دا ده چې یو خصاصي باید دغه د فراغت نمرې خې نمرې او یا تی اصل نه وي. په دې کې هم باز بورسیا پروگرامونه په دې کې هم کم نسی سختی نه لري چې څومره باید سل نه وي. یو اړتیا چې ټولو بورسونو کې مهمه ده انګریزي ژبه ده، تر ټولو مهمه ده چې تاسو انګریزي ژبه باندې برلاسي اوسئ. خپل اکثره ځوانان نه پوښتنه کوم چې کله دوی د بورسیا پروګرامونو په اړه مانه پوښتنه کوي، نو ما ورته وایم چې انګریزي څنګه ده، ماته چې گزاره کوي. نو په گزاره حال انګریزي باندې بورسیا پروګرام نه ګټل کیږي. تاسو باید په ژبه باندې حاکم یا ساقل دومره وکولای شئ چې که تاسو امتحان ته ځی او تاسو یو مقاله ولیکئ، تاسو دوه درې پاڼې او یو مقاله ورته ولیکلی شئ. بل دا چې باج بیا معیارونه لږ ډیر سخت دي. مثلا تاسو نه ټوفل او آیلټس غواړي چې دا په نړیوال سټنډرډ باندې امتحانونه دي. خو دا اکثره د ماسترۍ پروګرامونو د پاره په لیسانس په برنامو کې بالخصوص هندوستان او پاکستان هیوادونو کې چې کوم بورسونه یې پاغه کې بیا ډېر داسي دوی خپل د انګریزي امتحان اخلي. خو ماسترې برنامه اکثرا په دې کې اړتیا هم ده چې تاسو ټوفل او آیلټس خو پاغه کې هم استثناءات شته دي. بل اکثر هیوادونه په هغه ځوانانو باندې پانګه چونه کې چې دوی دا وړتیا ولري چې په راتلونکو کې ښه رهبران شي. نو په دې برخه کې بیا اړین ده چې هغه ځوانان چې په ټولنیزو چارو کې فعال وي، مثلا بعضي مدني حرکتونه دي، بعضي ټولنې دي، بعضي ټولنې کې خیر خیګړې کارونه دي، په دې کې چې هغه ځوانان بوختي ده، په دې معنی چې دغه ځوان چې نن د ټولنه کې سره لدی چې ډېر دنیا نه درېدلې، ډېر زکړې نه دي کړې، خو ډېر فعال دي. نو که په دې باندې پانګه شونه وشي کېدای شي دا لا زیات فعال شي. لبه د مرغ زمنګ ځوانان چون په خواله رسنیو کې موږ وخت نا وخت دغه بورسیه پروګرامونه ز خپلم شریکوم نور دوستانم پغې د خفغان خبره ده چې ټول معلوماتي لینک ورکړل شوی دي، ځان نه پازابې شي دوی لاړ شي مطالعه وکړي. بلکې لاندې په کمنټ کې تاته لیکي چې لیسانس په ګشته ده کنه شته، ماسټري په ګشته ده کنه شته، انګریزي خو په کاري کې نه. نو چې کله دا بورسیه پروګرام راځي اړتیا ده ته د جتا خپل لاړ شي لینک کلیک کړئ، بیا پاڼې ته لاړ شي معلومات ترلاسه کړئ، بیا غوښتنلیک ولیکي.
غوښتنلیکونه هم مهم وي د بورسونو لپاره. کومې مهمې خبرې دي چې کله یو غوښتنلیک لیکل کېږي هغه ته پام وشي؟
مهمه دا ده چې تاسو د پوښتنې په محتوا باندې په هدف باندې ځان پوه کړئ. مثلا که تاسو نه دا پوښتل کېږي چې د راتلونکو په اړه تاسو څه پلان لرئ، نو اکثره غوښتنلیکونه چې ردیږي په دغه پوښتنې کې ردیږي چې دوی ورته چې زه غواړم راتلونکو کې موین یا وزیر شم. که صحیح ده موین وزیر شي بده خبره نه ده، لوی فکر ده. صحیح ده. څنګه دا د څنګه جواب دوی نشي ویلی. اول قدم کې هغه مسلک چې تاسو انتخاب کړی، هغه برنامه چې تاسو انتخاب کړی، هغه نه تاسو خبر اوسئ. نو مهمه دا ده چې تاسو مشخص لستونکو ته دا وښایئ چې تاسو واقعا تحقیق کړی ده، او که چېرې واقعا زه دغه زده کړې وکړم، زه کولی شم په افغانستان کې په دغه وزارتونو په دغه ریاستونو دغه ستونزو په برخه کې زه کار کولی شم. نو مهمه دا ده چې کله تاسو کوم سکالرشپ ته ځان برابروئ، سکالرشپ د رسیدو نه مخکې تاسو باید دا معلومه شي په کومه برخه کې زده کړې کول غواړئ، کوم مضامین غواړئ چې تاسو زده کړئ، په کوم شکل باندې زده کړئ، راتلونکي کې څه پلان لرئ، تر څو کله چې دا واخره ورسیږي نو په یو شپه کې دا پلان بیا نه جوړیږي. نو مهمه ده چې مخکې د مخکې نه باید تاسو په ذهن کې دا موضوع واضح وي.
د امتحان د ډول په اړه کوم غږیږو؟ امتحان څه ډول وي؟ یعنی داسې لنډ ځوابونه غواړي، څلور ځواب سوال نه وي، کنه هغه ډېر تمرکز په دې کوي چې تاسو خپل تحلیل وکړئ.
فرق کوي. اول قدم کې تاسو نه غوښتنلیکونه غواړي، نو د غوښتنلیکونو خپل نمرې وي. نو کله چې تاسو په دغه معیار باندې پوره شئ، دا په دې معنا چې سم په غوښتنلیکونو کې تاسو نه غوښتي دغه پوښتنې سناسه تاسو په صحیح شکل باندې ورکړه. هغه نو وروسته بیا د انګریزي امتحان، د انګریزي امتحان که تاسو نه ټوفل او آیلټس اخلي خو معیاري امتحان نه وي، داغه د پاره کول شي تاسو بازار کې کتابونه واخلي، پریکټس وکړي، ځان ورته آماده کړئ، خپل وخت سره ځان ورته تیار کړئ. په دې کې سلور ځواب سوالونه نه دي، ګرامر په اړه په دې کې د لیکلو یو برخه چې تاسو موضوع درکې کی او تاسو هغه لنډ موضوع باندې په ورک ټاکل شوی وخت کې لیکل وکړي. مثلا تاسو وایي چې تاسو 200 تورو کې یا لغاتو کې تاسو یو مضمون لیکي د افغانستان او هندوستان د اړیکو په اړه، نو تاسو باید وکول شي دا موضوع تحلیل کی، خپل مضمون شروع کی، ختم کی، او هغه ټول پښتنې چې دوی تاسو ته کړی دا هغه تاسو په کې جواب کی. بعض جملې چې مثلا تاسو ته ګډوډی کړی، تاسو وایي چې دا جملې بیرته په ترتیب کې جوړ کی، او دا ته جملې جوړ کی چې مفهوم ولري. نو فرق کې امتحانونه خو د شاش انګریزي زده ټول امتحانونه تقریبا یو رقم دی، خو دا پر مشکل نشته.
درنو اوریدونکو، دا ول د دیونی د تانې څنګه خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه، تر بلیونی ښه وخت ولرئ.
د زنه پېژم چې دی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکي او کدل ته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناسي موږ پښتون ته باید جوابونه راکړي.
یو خوشاله پلیخ تاسو د سیاست اجتماع کله دا خونه خدای ورکړی دا اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوي
کچیر یو انجلی تعلیم رسته سوال شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه کولای چې دومره لیرې ځای ولاړ شي. دا د ښځو په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه له اساسي رادیو.
Mata mata jam dasro laban gabin rak mata chedin rak osmane gaad mata chedin rak osmane gaad mata mata jam dasro laban gabin rak mata chedin rak osmane gaad mata chedin rak osmane gaad mata sharbat dawasal raat mata sharbat dawasal raat mata sharbat dawasal raat samusafar tav da hijran wahaliya
sargada pa
samusafar tav da hijran wahaliya
dabagale
mata mata ya mata mata ja mata mata jam dasro lapon gabin rak mata chedin rak osmane gaad mata chedin rak osmane gaad
sasani
kabal da go lukatte phaya kabal da go lukatte phaya samaya jeevi tapak maash ki paho
sada paga pa
samaya jeevi tapak maash ki paho mata mata ja mata mata ja mata mata jam dasro laban gabin rak mata chedin rak osmane gaad mata chedin rak osmane gaad
sa 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 re 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 sa 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 re 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 mama mama re 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 mama mama pa 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 ni ni sa
dakandahar shin arhanda dakandahar shin arhanda dakandahar shin arhanda kalar mi waswa kalpata کیرما
سالگدا پا
کلار می وسو کال پتا کی کیرما
لبگل
سماتا ماتا جام ماتا ماتا جام
دے آزادی میلما السلام علیکم عزت الله شمسزی افغان لیکوال او ژورنالیست دی چې د منځنی ختیځ په یو جالب سفر روان شوی د ښاغلی شمسزی اصلي پلان دا و چې عمره حج ته ولاړ شي خو د سفر د منځنی ختیځ د نورو سیمو د لیدو یو بې ساری فرصت هم ورته برابر کړ
دغه اوس منګ د فلسطین د زړه خار نه ختیځ خواته تقریبا یو ساعت لري د جرکلم په نامه سیمې ته راغلی یو زه چیرته ولاړ یم دا ویل کیږي چې مقام موسی علیه السلام دی یعنی د موسی علیه السلام قبر دلته دی سره له دې چې په تاریخي روایت له مخې کېدای شي دا مشکوکه وي خو دلته باور داده چې صلاح الدین ایبی خوب ولیده چې موسی علیه السلام دلته ښخ دی او هغه ټول نښې د ده په خوب کې چې کومې ولیدلې هغه ټولې نښې وي چې قرآن کریم کې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ویلي دي او هغه اصحابو ته یې بیان کړي وو نو دلته راغلي یو دا تاریخي ځای ګورو زما لپاره ارزښت په دې لري چې موسی علیه السلام په د اسلام په دین کې یو داسې کرکټر دی یو داسې شخصیت دی چې تل د ظالمانو په مقابل کې مبارزه کړې ده لکه د مبارزه له فرعون سره نو دا یو مشهور کرکټر او شخصیت دی د افغانانو علاقمندي ورسره شته مسلمانانو علاقمندي شته ورسره زه غواړم چې په دې اړه معلومات واخلم خلکو سره خبرې وکړم او دا په خپله سفرنامه کې ونغاړم
شمسای په پام کې لري چې د دې سفر یو سفرنامه یا یونلیک هم ولیکي د آزادۍ میلمه په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم او نن شمسزای زما میلمه دی د دې مفصلې مرکه په پیل کې مې ښاغلی شمسزای وپوښت چې دی په کوم ځای کې دی
سلامونه محترم تکل صاحب تاسو ته او د آزادۍ رادیو ټولو اوریدونکو ته زه فلحال په اسرائیل کې یم او تقریبا یروشلم ښار ورته وایي چې د اسرائیلو د غزاړه ښار نه 30 دقیقې لري یو بل ځای کې مخته لري
له کومو کومو ځایونو تر اوسه پورې را تیر شوي یاست چې د اسرائیلو د ښار ته را رسیدلی یې
زه خو په خپله د امریکې د میشیګن ایالت نه روان شوی من نیویارک ته لاړو ترکیې ته لاړو ترکیې نه اردن ته لاړو ترکیې کې زمونږ ډېر وخت تیر نه شو یو ورځ مو تیره کړله نو اردن ته لاړو په اردن کې مو تقریبا زیاتې ورځې تیرې کړې چې په هغه کې مونږ ځینې تاریخي ځایونه وکتل د اردن چې هغه پیټرا ورته وایي د دې یو تاریخي ښار ده حتی د پیریانو ښار هم ورته ویل کېږي یو ګڼ مختلف نومونه لري چې قدامت معلوم نه ده چې دا ښار کله جوړ شوی دی هلته مې یوه ورځ تیره کړله په ضمن کې ځینې مقدس ځایونه دي هلته چې یوه ونه ده چې ویل کېږي چې 1400 کاله مخکې دلته پیغمبر صلی الله علیه وسلم کله چې سفر کوو شام ته له خپل تره ابو طالب سره د دې ونې لاندې ناست وو نو هغه ونه هغه هم ولیدلی چې ډېره جالبه وه ځکه په هغه دښته کې بل هېڅ ونه نشته ډېره وچه دښته ده او یوازې همدا ونه پاتې ده او د دې ترڅنګ ځینې نور تاریخونو ځایونه مو کتل الکرک سیمه ورته وایي چې هلته د اسلام یوه مهمه غزا پېښه شوې ده موتا غزا په نامه هلته لاړو هغه ځایونه مو کتل ځکه زمونږ د سفر یو هدف دا ده چې د عمرې ترڅنګ مونږ دغه مهم اسلامي ځایونه چې دي هغه وګورو هلته ورشو د هغوی د تاریخ نه خبر شو
شمزای صاحب چې کله د سیمو ته رسېږئ تاسو ته هغه اړوند معلومات څوک درکوي
زه خو لری غیر انتفاعی یا اسلامی ټولنې یا موسسې سره غلای ما سلیبریټ مرسی نومیږي په کالیفورنیا کې فعالیت لري دوی هر کال عمره ته خلک راوځي چې ترخصونه ورکړي هغه سره غلای مون هغه خپل دغه سیستم برابر کړی ورته موږ چې هر هیواد ته ځو دوی وټل تیار ریزرو کړی د تورستي شرکتونو لاره نه بسونه تیار نیولي او په زمن کې لارښود ور سره هر ځای ته چې ځو منظم معلومات راکول کیږي او خپل موږ تقریبا زموږ ګروپ چې دا نوې کسه ده خپل هم موږ ځینې استادان لرو چې هغه محدثین دي استادان دي تاریخ پوهان دي هغوی هم په ځینو مختلفو ځایونو کې هر څه ته چې رسیږو نو هغوی موږ ته معلومات راکوي او دا زما لپاره یعنی ډیره مهمه ده چې یو څوک را سره چې هغه مستند که هغه اسلامي معلومات وي که هغه د سیمې معلومات وي که هغه د کلتور معلومات وي هغه ټول راته راکوي او زه نوټ کوم.
په اسرائیلو کې له تاسو سره چلند څه ډول و؟
البته ځینې ځایونو کې پوښتنې کېږي لکه کله چې زه مونږ له اردن نه سرحد تېرېدلو دې خواته پوښتنې کولی چې څوک یې د کوم ځای کوم هدف لپاره راځي څه شی کوي چېرته ځي دا معمول پوښتنې دي هر ځای کې کوي خو داسې یو چلند سره مخ شوی نه یم چې یا زه ځورولی یم چې یا تاوتریخوالی شوی یا کومه بده خبره چا راته کړي نه.
څو ورځې کېږي شمزای صاحب چې تاسو له کوره راوتلي یاست او په دې سفر روان شوي یاست؟
زما دا شپږمه ورځ ده چې له کوره روان شوی یم او که د خدای رضا وه 15 ورځې نورې به هم زما شاوخوا در یو څه زیات تېرېږي په همدې لاره کې تر هغې چې زه عمرې ته ځم بیت الله او مدینې منورې ته ځم.
یعنی سفر مو د همدغو تقریبا دریو اونیو په مخه پلان شوی و؟
بله سفر د دریو اونیو پلان شوی دی.
ستاسو سفر دلته له امریکا چې را روان شوی له ترکیې پیل شو د ترکیې د زلزلې څه جریانات مو ولیدل که نه؟
د ترکیې زلزله سفر ته موږ چې راتللو مخکې له دې نه زموږ دغه ټیم ته د خلکو ته چې روان دي عمرې ته ویل شوي وو که تاسې ډونیشن کوئ د ترکیې زلزله سفر سره مرسته کوئ هلته ځینې خلک دي موږ ورسره کومک کوو مرستې راټولې شوې ورته خو موږ خپله د ترکیې د زلزله سفر سیمو ته نه یو ورغلي دي هغوی استازي ته مرستې ورکړې ځکه هغه ساحه تقریبا لرې وه او زموږ وخت پلان کې دومره وخت نه و چې هلته پاتې شو.
له ترکیې نه تاسو بیا سوریې ته ولاړئ؟
ترکیه نه مونږه په تیاره کې بلې ترکیه نه مونږه په تیاره کې اردن ته لاړو چې جوردن نمبر ته وي.
د سفر اوس په الوتکه کې دی او که په ځمکه په بسونو په پخو؟
ترکیه نه تر اردن پورې زمونږ سفر په الوتکه کې و البته اول امریکا نه نیویارک نه تر ترکیه بیا ترکیه نه تر اردن وروسته لاغه له اردن مونږ بیا په بسونو کې و چې هر ځای ته ځو که د اردن ایالتونو ته تللي یو که هغه د کرک ایالت و که هغه د دې د وادي بله وادي وه هغهلته ورغلو نو هغه که سرحد ته دې خوا راغلو تېر شولو فلسطین ته راغلو دا ټول په بسونو کې و مونږ بیا په الوتکه سفر نه ده کړی دا اوس بیا هم چې ګرځو دا هم ټول بسونه دي.
موږ اوس شپه ورځ خبرونه لرو مهم خبرونه راپورونه مرکې او شننې له ازادي راډیو واوري سپورت او موسیقي ته مو هم ډیر ځای ورکړی دا مخام لشپګو د سهار تر شپګو ازادي راډیو په منځنۍ چپا 12:00 او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو زموږ خبرونه په لنډو چپو 19:25 مترو اوریدلای شي.
له جګړه زپلو سیمو تیر شوی د جګړې نښې مو ولیدلې ځکه چې د منځني ختیځ په ځینو سیمو کې مثلا په سوریه کې لویه جګړه تیره شوې ده تاسو څه ولیدل؟
موږ په ګڼو ځایونو کې د جګړې نښې البته دا نښې مو ولیدلې چې هغه شدید غربت هم په ډېرو ځایونو کې ولیده په ډېرو اسلامي هېوادونو کې چې موږ په 2-3 تیر شو دلته غربت ډېر زیات و یعنې دغه ټولنې د خلکو نه د ماشومانو نه د نوو ځوانانو نه چې په هر ځای زموږ بسونه ودرېدل دوی به رامنډې کړې د خپلې وړې سوداوي به ورسره وي او کوشش به یې کوه چې په موږ خرڅ کړي او دا موږ ولیدل یعنې دا معلومېږي چې دا ټول د جګړې علائم دي که چېرته جګړه ونه شي چې که چېرته د خلکو اقتصاد ښیي ژوند ښیي هلته ولې به د دې اولادونه داسې سوال ته اړ کېږي ولې به نوي ځوانان بېروزګاره وي نو دا دغه شیان هم ولیدل خو جګړه مو مله نه ده.
څه مشابهتونه مو د افغانستان او د منځني ختیځ د دې سیمو ترمنځ ولیدل تر سترګو شول درته؟
مشابهتونه هم شته او مخالفتونه هم شته. مشابهتونه دا و چې چیرته دلته جګړه شوې ده که هر ځای ته موږ لاړو فلسطین که نور ځایونه ژوند د زموږ غوندې خراب دی ژوند د زموږ خراب دی مثلا فلسطین پرون موږ د اسرائیلو یو ځای ته لاړو یو بل ایالت ته هبرت ورته وایي چې هلته د حضرت ابراهیم علیه السلام او د حضرت اسحاق علیه السلام څلورو پیغمبرانو قبرونه دي موږ د هغه زیارت ته ولاړو نو په هغه سیمه کې لورایې لیدل کېدل چې د اسلامي هغه کمیونیټي هغه ټولنې د خلکو ژوند ډېر کمزوری و اقتصاد خراب و کاروبارونه نه و دوی په خپله هم موږ ته ویلي نو دا مشابهت ما ته بیا افغانستان را یادوه چې مونږ هم په همدغه حالت کې یو، مونږ هم د جګړې نه تیریږو. مخالفتونه بیا په کیسه د دې ترمنځ دا و چې سره له دې چې دلته جګړې شوې دي، مګر بیا هم خلک خپل وطن ته کار کوي، یو څوک داسې چې کار کوي او آبادی کوي، ډیولپمنټ ته کار کوي. مثلا بل موضوع چې د اسلام و، هغه چې ما ولیدله بېخي متفاوت دی زموږ اسلام، حتی د عربي هیوادونو سره، اردن سره چې یو اسلامي هیواد ده، دلته فلسطین کې مسلمانان ولیدل، بیت المقدس کې مې ولیدل. تفاوت دا ده چې دلته مسلمانان نرم دي، یعنی په اخلاقو هر څه مخ په وړاندې بي. مونږ ډېر متشدد برخورد کوو له خپلو خلکو سره، او حتی چې اسلام هم دوی ته معرفي کوو که وړاندې کوي، زشت برخورد کوو، د اسلام نه خلک ویره و چې دا نه ده. دا تفاوت و. بل دا ده چې سړی خفه کېږي اکثره وخت چې دا هېوادونو ته ځي، مثلا په اردن کې، په اسرائیلو کې، هر ورځ به ته په سلګونو بسونه ګورې چې دا تورستان پکې دي، او شاوخوا ګرځي. دې بسونو کې دغه ګایډ شته، لارښود، دې بسونو سره ترجمانان شته، د بسونو ډرایورانو ته کار برابر شوی ده، هوټلونو ته کار برابر شوی ده، بازارونو کې خلک سوداګانې اخلي. یعنی زمونږ وطن هم دغسې ښکلاوې لري، زمونږ وطن هم دغسې ځایونه لري چې خلک یې وګوري، راشي ورته، او د خلکو ته هم د اقتصاد زمینه برابره شي. متاسفانه دغه بیا سړی خفه کوي، داسې به مې لیدل دی کې به خفه کېدم ډېر زیات شي. کاشکې موږ داسې رهبران لرلی چې په د خپل وطن زړه خوږېدلی، کاشکې موږ داسې ولس لرلی چې د خپل رهبران دې ته مجبوره کړې وای چې موږ نور له جګړې ستړي یو، له دغسې برخوردونو، له دغسې سخت دریځو احکامو چې تاسې وړاندې کوئ، د دې ستړي یو. موږ یو معتدله ژوند غواړو، موږ آرامه ژوند غواړو لکه نور اسلامي نړۍ د خلکو غوندې. نو تقریبا دغه اوس د چېرته تللی ما باور وکړئ چې لویه دښته ده، دغه د اسرائیلو د ښار نه 10 دقیقې لري. دا دښته په خپله دغه د فلسطین مسلمانانو دومره آباده کړې ده په 3 کلونو کې چې بیخي لکه د امریکې د اریزونا ایالت غوندې ښکاري. خپله یې کړی دی، ګیس هاوسونه یې پکې جوړ کړي دي، تورستان ورته راجلبوي چې هغه هند راشي دلته شپې وکړي. نو ما ته هغه سړي په خپلو خبرو کې دا هم ویلي چې زما لوی هدف دا ده چې زه د خپلې مسلمانې کمیونټۍ ته کار پیدا کړم، د دې اقتصاد ښه شي. نو زه هم زموږ رهبران کاشکې دوی هم دغسې په خپل ولس خوږېدلی چې دوی ته د کار زمینه برابره کړې وای، دوی ته د روزګار زمینه برابره کړې وای، او دوی غې کې نیولی وای. هر ورځ زموږ په سرګونو ځوانان له سرحدونه اوړي او بې سرنوشته برخلیک سره مخ کېږي.
تاسو مخکې یادونه وکړه چې د افغانانو او د دغو سیمو چې تاسو سفر پکې کوئ، د دې د خلکو ترمنځ لوی توپیر شته، او په چلند او برخورد کې تاسو ویل چې موږ متشدد خلک یو او دوی ډیر نرم خلک دي. مثالونه یې ورکولی شئ؟
مثالونه یې ولې نشم ورکولی. مثلا دلته په بیت المقدس کې ما داسې خلک ولیدل، په خپله امام وویلی چې وای دلته داسې خلک شته چې موږ جمع ته ولاړي، په جمع کې دوی د باندې ولاړي، مګر یو امام منوته چې هغوی ووهي چپۍ کې چې ولې دغلته جمع ولاړه ده، چې ته جمع ته نه راځي، منزه ته نه راځي، ولې په اخلاقو په ځي ورسره خبرې کوي. دغه زموږ خپل ټیم چې ده، دې کې داسې شیخان، داسې علما دي موږ سره چې هر خبره کې ډېر په اخلاقو مخکې کېږي، که موږ غلطي کوي که د ټیم کې چا نه غلطي کېږي، یعنی په اخلاقو یې پوهوي او په ډېر خبر خور درسره کوي. نو مثال په افغانستان کې موږ هر ورځ ګورو، په افغانستان کې چې کوم شکل وړاندې کېږي د مسلمانۍ او د اسلام، زه فکر نه کوم که په دنیا کې د دې سمبول چېرته پیدا کړی شي یا نمونه پیدا شي.
نن مو په بیت المقدس کې د جمعې لمونځ هم وکړ. جالبه دا ده چې دلته د بیت المقدس د مسجد قبلي جومات ته په زرګونو زرګونو خلک راځي د لمانځه لپاره، او مهمه نقطه پکې دا ده چې دی مسجد اقصی د جمعې په ورځ یوازې د ښځو لپاره پیلوي، او مسجد قبله د نارینه لپاره. ما اکثره خلک ولیدل چې د بوټانو او چپلق سره لمونځونه کول. دا ما ته نوې خبره وه. حتی دوه ځلې لمونځ هم وکړه، یو ځلې د جمعې لمونځ کول، چې بیا د مازدیګر لمونځ هم په هماغه یو وخت وکړه. دا مو یوه مسله وه. نو ما ته را وښودل چې ګوره دلته د مختلفو مذهبونو خلک په یو ځای راټولېږي او خپل لمونځونه کوي، خپل عبادت کوي، د چا ورسره کار نشته. ولې متاسفانه په افغانستان کې که څوک له بوټانو سره لمونځ کوي یا څوک د یو بل مذهب په اسلام کې تعقیبوي، ښایي د ستونزو سره مخ شي. موږ یعنی د یو بل منونکي نه یو، متاسفانه. دا باید خلکو ته وښودل شي چې یو بل څنګه وزغمو، او د یو بل مذهب، د یو بل رنګ، د یو بل ژبه، دا څنګه
او منو او احترام وکړو.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي. د ماښام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.9 او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.1 او 15 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
تاسو شمزای صاحب لیکوال او ژورنالیست یاست، د دې سفر څخه یادداشتونه مو لیکلي؟
په لومړي سر کې خو مې پلان نه و دې موضوع ته. ما غوښتل چې یوازې عکسونه نشر کړم، له ځینو دوستانو سره ځینې لاند لاند یادښتونه ولیکم، خو خلکو تشویق کړم، چا چې به زما هغه مطالب لوستل هغوی تشویق کړم چې ویډیوګانې جوړې کړم. اوس د مسله دې ته راغلی ده چې زه دقیق یادښتونه اخلم، هر ځای ته چې زما کتابخانو ته هم کولی شم سر ورښکاره کوم او نوټونه اخلم. نو اراده لرم چې په راتلونکي کې په دې باندې یو شی ولیکم، سفرنامه ولیکم.
سفرنامه به مو اختصاصي دی همدې سفر په باب وي.
زه فکر کوم دوه سفرنامې ما په خوال لوستې دي. یو مې د سید جمال الدین افغان سفرنامه لوستې ده چې هغه هم داسې هغه غربي هېوادونه ته هم تللی و، اسلامي هېوادونه ته هم، هغه یو څه تبلیغاتي اړخ لرلو په هغه نه غږېږم. او بله سفرنامه چې وه هغه د محمود طرزي وه چې هغه هم سفر کړی دی چې د ځمکې درې مهمې ټوټې. نو دغه شیانو ما ته یو فکر راکړ. زه غواړم چې سفرنامه مې په دې موضوع وي چې یو خو دغه د دې عمره مسله ده، بله پکې د اسلامي او تاریخي ځایونو یادښتونه دي. د دې ځایونه خودل افغانانو ته څه کړه، زموږ خلک مسلمانان دي، له اسلامي ارزښتونو سره ډېره زیاته علاقه لري، خوښي چې دغه په اړه ولولي وایوري. دا ورته وایم چې دا کم کم ځایونه دي چیرته دي، او په زمن کې دغه خپل ټولنه، دغه خپل اسلامي ټولنه، خپل ارزښتونه، خپل فرهنګ دی خلکو ته معرفي کوم. د دوی په دغه سفرنامه کې بیرته خپل خلکو ته معرفي کوم چې چیرته سره باندې په تاریخ په یو دغه سیاسي شیبه کې چې دنیا ټوله روانه ده، پرمختګ کوي، ژوند کوي، سوله ده، سوکالي ده، پکې موږ په کومه مرحله کې چیرته یو، دا تاریخ لپاره ولیکل شي.
د دې سفرنامې یا یونلیک چوکاټ، اصلي چوکاټ مو برابر کړی؟
البته چوکاټ مې نه دی برابر کړی، ځکه چې دا ناڅاپي کار وشو. ما مخکې نه کوم پلان نه درلودل چې سفرنامه ولیکم او په دې باندې چوکاټ ورته برابر کړم. اصلا په دا چوکاټونو ډېر څه باور نه لرم. نو مسله داسې شوه لکه ما چې ول چې شروع چې ما کله وکول، مالته یاد ولیکه چې زه سفر کوم، درې مقدس ځایونو ته ځم، بس د خلکو غوښتنه دا وه چې باید سفرنامه ولیکم. نو بس لاغې نه په دلوته کې ما سره فکر پیدا شو، ما ته کتابچه لرل، نو هر شی نوټ کول ته مې شروع کول، هر ځای ته چې زما نوټ کوم، ویډیوګانې ته اخلم چېرته چې زما چې نوټ کول زمینه مساعده نه وي، ویډیوګانې اخلم، آوازونه ثبتوم، دا ټول ځان سره ساتم. انشاءالله چې پاینده کې به دې نه زه استفاده کوم. حتی د لارښودانو چې موږ سره په سفر کې دي، د هغوی ادرسونه او د دې شمېرې مې ځان سره واخیستلې، که بیا ضرورت شي چې دې ته مراجعه وکوم او د ځینو خبرې پوښتنه ترې وکوم، نو هغه مې ځان سره واخیستل. او په زمین کې د خپل مشاهدات څخه ګورم، هغه هم نوټ کوم وخت وخت.
نن زه دلته راغلی یم د دې سفر په لړ کې چې زاویۃ الافغانی وګورم. زاویۃ الافغانی په اړه ما پخوا اورېدلی و، په کله چې زه په امریکا کې وم هلته ما په یو سایټ کې لوستي وو چې د بیت المقدس په ختیځه خوا غوانمه باب سره دلته د یو افغان پیر خانقاه ده. دا زما لپاره ډېره په زړه پورې وه. نو نن زه دلته راغلم چې د دې پیر خانقاه وګورم، د دې د ژوند روزګار په اړه معلومات پیدا کړم. له ښه مرغه چې نن د اسرا او معراج ورځ ده دلته، نو د همدغه افغاني پیر، یعنی چې نوم یې عبدالکریم افغاني ده، د ده په انګړ کې دغه مراسم لمانځل کېږي. دلته مشاعره ده، دلته ګڼ خلک راځي، همدا اوس هم ګڼ خلک را روان دي ننوځي. عبدالکریم افغانی د ورور سره ما خبرې وکړې، هغه ما ته وویل چې موږ د غزنی ولایت د قوم ترک یو. پخوا تقریبا 1450 کاله پخوا زموږ پلرونه دلته راغلي دي، په دغه بیت المقدس کې مشوي دي، او اوس موږ همدلته ژوند کوو. نو د دې په کورنۍ کې اوس څوک پښتو او فارسي معلومات مې نه دی کړی، لږ لږ ویلی شي، ډېر نشي ویلی، خو دومره اکثره دمدې سیمې د خلکو غونډې شوې دي، هر څه بدل شوي دي او کلونه ډېر تېر شوي په دې کې.
جالب ما ته دا ده چې دوی دومره مخور خلک دي چې حتی د مسجد قبلې او مسجد اقصی امامان چې دي د دوی مریدان دي. ګڼ مریدان لري دلته. دوی یو ښوونځی لري، مدرسه لري، او دوه تکیه خانې لري چې یوه د ښځو لپاره ده، بله د نارینهو لپاره ده. مختلف خلک ورته راځي. دلته که څوک فقره غریبان دي هغه اکثره راځي دلته، د دوی په انګړ کې ډوډۍ خوري او بیرته ځي. نو مشهور خلک دي. په دې خاطر زما لپاره جالبه وه چې زه یې وګورم او د افغانستان د خلکو لپاره معلومات ترلاسه کړم. کېدای شي دا زموږ د تاریخ یوه برخه وګرځي چې افغان د ډېر کلونه پخوا له افغانستانه دلته راځي، مشکیږي او په بیت المقدس کې دننه دومره ګڼ مریدان او پلویان پیدا کوي.
د دې یونلیک د معلوماتو لپاره له دې کسانو سره چې تاسو ته لارښوونه کوي له دوی نه هم مرسته غواړئ؟ یعنی د هغو د معلوماتو په اساس یو څه لیکئ؟
بالکل، هر څه چې زو دي موږ ته معلومات راکړي او د دې معلوماتو په اساس باندې خپل یادښتونه لیکم، خپلې مشاهدې هم لیکم، خلکو سره هم خبرې کوم، او په زمن کې یا تا کتابخانه ته هم زما چیرته چې کتابخانه یې هغه هم ګورم. بالکل، د دې معلومات ما ته ډېر زیات کومک کوي. دا سره
دا یونلیک به د یوې کیسې یا داستان په بڼه وي او که به صرف یادداشتونه وي؟
بالکل، دا به د یو داستان په بڼه وي. زه غواړم چې کیسې په شکل شروع کړم چې څنګه روان شوم، له کوم ځای روان شوم او څه شی مې ولیدل. کیسه ډول به ولیدل ځکه زما دا سټایل څه دی، دا کیسه ایسته او زما دا ډیپ چوکاټي او تلیګ نه پېږي.
تر اوسه پورې لا ډېره برخه د سفر مو پاتې ده، یعنی یوه برخه مو تیره شوې ده او دوه برخې نورې پاتې دي، همداسې ده؟
بالکل، زما د سفر ډېره مهمه برخه چې دغه پاتې ده، زه له عربستان ته نیم تللی او مدینې منورې ته نیم تللی.
مکې او مدینې ته سفر به مو فکر کوي چې تر نورو برخو مهم وي؟
بالکل، دا به هم مهمه ځکه هلته هم ډېر تاریخي ځایونه دي او په زمن کې هلته موږ ډېر وخت پاتې کیږو.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
شمبا بولا
دی ول دا مکتبو ته اجازه نه ورکي او کدل ته چیرې زمر سره حکومت یو غړی ناسي چې موږ پښتون ته باید جوابونه راکړي.
یو خوشا د اقتصاد د سیاست اجتماع که دا خونه خدای ورکړی دا اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوي؟ که چیرې یو انجلۍ